اوریدونکو مشال ریډیو ته یوارې بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفتوار پروګرام پلوشه هم لرو. هو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت خبرونو سرټکی. شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو بمباری کې و اور پکې وژل شوی. افغانستان کې د راغورځېدلې امریکایي چورلکه 38 کسانو د بدن پاتې شونی امریکا ته رسول شوی او نیټو وایي دوی په لیبیا کې ولسی کسان نه بلکې د قذافی وفادار ځواکونه په نخښه کړي. تهم بشپړ خبرونه. مشکوکو امریکایي بی پایلټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ګوره قبرستان سیمه کې د اورپکو یو پټنځي باندې بمباري کړې چې د چارواکو په وینا په ترس کې و اورپکې وژل شوې دي. دا برید د شپې د 2 بجو پر مهال شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې او په سیمه کې د پولیټیکل ایجنسۍ چارواکي پیښه تاییدوي. دوی وایي وژل شوي کسان د حقاني اورپکې ډلې پورې تړاو لري. په اګست میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو دا دریم برید دی چې ترسره کیږي. د افغانستان د وروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې تیر مخام د پولیسو یو موټر د سرک د غاړې په یو خښ شوي ماین ورختلې چې لامل یې نه کسان وژل شوي دي. په دغه پیښه کې 15 د پولیسو سرتیری او 4 ولسی کسان وژل شوي او د پولیسو یو بل سرتیری ژوبل شوی دی. بل پلو د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پرون چې کوم جنگ پیل شوی و هغه پای ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې د یو قمندان په ګډون شپږ مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار د امنیت عامر شیرشاه یوسفزی وایي د مخالفو نه وسله هم ترلاسه کړې.
دوه میل ماشیندار کلاشنکوف څلور حلقې ماینونه دوه ډبې شل کیلویي منفجره مواد د دښمن له هغه لاسته راغلی دي او د دولتي څخه هېڅ کوم زیان نه دی اوسېدی. مقصد مهمات د شیانو مصرف شي دي نور والا داسې بهانه لري. سلام علیکم.
کندهار د افغانستان د نارامو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دیرشو امریکایي او اتو افغان سرتیرو جسدونه د امریکا متحده ایالاتونو ته رسول شوي. دا کسان په هغه چورلکه کې وژل شوي چې د جمعې په شپه په میدان وردګ ولایت کې غورځېدلې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ په ډاور ایئر فورس هوائي ډګر کې په دیړه په جوړه شوې یو شخصي غونډه کې برخه واغسته. چارواکي وایي ولسمشر اوباما د وژلو شوو کسانو د خپلوانو سره وکتل او هغوی ته تسلیت وړاندې کړ. د امریکا پوځي چارواکو رسنیو ته اجازه ورنکړه چې د دغې غونډې انځورونه دې خپاره شي. د انګلستان په بیلابیلو ښارونو کې د هلې ګولې او چور چپاول پیښې په څلورمه شپه هم روانې وي. د تاوتریخوالي لوی پیښې د انګلستان په دریم لوی ښار مانچستر کې مخې ته راغلي چېرته چې د ځوانانو ټولیو د لویو دوکانونو نه شوکې کړي د پولیسو سره نښتې شوي او اورونه اچولي دي. د مانچستر ښار د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی ګیری شیوان وایي په ښار کې د شوکو او اور لګونې کومې پیښې چې مخې ته راغلي تر دې مخکې ساری نه لیدل کیږي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي سلګونه بلواګر نیول شوی دی.
There's already been 450 people arrested. We will make sure that
د وایي ورته مخه 450 کسان نیول شوی دی. مونږ به دا خبره باوري کوو چې عدالتي کاروایی ګړندۍ تر سره کیږي او خلک دې دا توقع ولري چې په راتلونکو ورځو کې به نور کسان هم نیول شي. په لندن کې د تیرې پنځ شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د 29 کلن ځوان مارک ډوګن په ډزو تر وژل کېدو وروسته د هفتې د ورځې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي. خبرونه تاسو د مشال رادیو ناوړه. د برازیل، هندوستان او جنوبي افریقا استازي به نن د شام د چارواکو سره په دمشق کې ګوري او پرې به زور راوړي چې د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو خلاف د زور د استعمال نه لاس واخلي. د دغو درې هیوادونو استازي په داسې حال کې په دې هدف دمشق ته تللي چې د سې شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم شام ته سفر وکړ. د شام د ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدلو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود توغلو رسنیو ته وویل چې هیواد په شام کې پر ملکی کسانو د خونړیو بریدونو د ودرېدو غوښتنه کوي. خو بل پلو بشار الاسد مظاهره کوونکي ترهګر بللي او د هغوی د تعقیبولو هوډ ښکاره کړی دی. د ناټو سازمان وایي د لیبیا په لویدیځه سیمه زلتن کې د دوی هوایی بریدونه قانونی حیثیت لري او په دې اړه د ترابلس دا داوا ناسمه ده چې ګواکې د دغو بمباریو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. خو بل پلو د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم وای د بمباری په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي چې 3 پکې ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او په اروپایي هیوادونو کې د ونډو د بازارونو د مخ په بره تللو نه پس آسیایي بازارونه هم مخ په بره تللي. د جاپان نیکی کمپنۍ او د استرالیا او جنوبي کوریا ونډې هم مخ په بره روانې دي. د یوې ورځې د مخ په زوړې حالت نه پس د سې شنبې په ورځ د امریکا د ونډو په بازار کې د ډاو جونز، سټینډرډ اینډ پورز او نسداق په ونډو کې لوړوالی ولیدل شو. تر دې مخکې د لندن او پاریس مارکیټونه هم د ګټې په حالت کې لیدل شوي وو، خو د فرانکفورت د ونډو عمومي بازار تر یوې اندازې پورې د تاوان په حال کې وو. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ نه. افغانستان کاناډا ته په 2 یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د 500 اوورونو لوبه چې د باران له امله د 60 اوورونو تراکوزه شوې وه، ورکی افغانستان لومړۍ لوبه وکړه او 150 منډې جوړې کړې. د کاناډا لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. افغانستان تر دې مخکې هم کاناډا ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړې وه. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ: شمالی وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې اړه به معلومات واوري. د افغانستان په شاولی کوټ کې د تیرې ورځې نه خته 8 وروسته ختم شوه. د کندهار د امنیت امیر سمونوال شیرشاه یوسف زئی وای:
څنګه خبر طالبان مرېدي 2000 ماشیندار کلاشنکوف څلور القې ماینونه 2000 شلکلوي منفجر مواد د دشمن نه لاس راغلي.
د پاکستان مرکزی حکومت په یوټیلیټي سٹورونو کې د روژې د میاشت لپاره ارزان خوراکي سامان د ورکولو اعلان کړي. اولس سوای
یوټیلیټي سٹور والا چې کمی داوی کوي نو د ټوله سړي دروغ وي. دغه چې کم سیزونه ملاويږي نو هغه ټول غیر معیاري سیزونه مني. د دې د چيني درکې هغه سم وړي.
د دې سره سره هفتوار پروګرام پلوشه هم لرو. د مشال ریډیو تر څنګو سه تاسو مشال ریډیو ته وګي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو په میزایلي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه ګوره قبرستان په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د سیمې نه رپورټ لري.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په یو میزایلي برید کې 9 طالب وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د شپې 2 بجې د سرخار میرانشاه بازار سره نږدې ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوي دي. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې ډرون جازونو د شپې 2 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشاه بازار سره نږدې سویل اړخ ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ او ور باندې 2 میزایل وداغل چې پترس کې د غلطه موجود درې وسلوال په موقع باندې وژل او سلور نور جوبل شول. چې ورسته بیا جوبل شو کسانو د ژورو زخمونو د تاب د نه لرلو له وجې ساګانې ورکړې. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي وژل شوي کسان د حقانی نیټورک سره تړاو لري چې پکې بعضی خارجیان هم شامل دي. بل طرف ته ځایي خلک وایي وژل شوي ځایي وسلوال طالبان دي. د سیمې د خلکو په وینا ډرون جازونو تر ډېرې مودې په نخښه شوي سیمه باندې پروازونه دوامدار وساتل چې له وجې یې چا نشو کولی د یرې نه په نخښه شوي ځای ته نږدې ورشي چې مړي او ژوبل شوي کسان د ملبې څخه راوباسي. دا یادونې وړ ده چې د بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې په روانه میاشت کې دغه دریم برید دی. دې نه وړاندې 13 میاشت کې ډرون جازونو ټول 15 بریدونه ترسره کړي وو. شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی او حافظ ګلبادر ملاتړو مضبوطه ځاله ګڼلې کیږي او امریکا دا تور لګوي چې ګنی دلته نه وسلوال طالبان په افغانستان کې میشته په ناټو ځواکونو باندې بریدونه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې تیر ورځ د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې نښته تر اته ساعته ځنډ وروسته پای ته رسیدلې ده. بلخوا بیا کندهار ته څیرمه په روزګان ولایت کې تیر ماښام د پولیسو په یو موټر بمې چاودنه شوې ده چې د عامو وګړو په ګډون پکې نهه تنه پولیس وژل شوي دي او یو بل پکې ژوبل دي. د دواړو پیښو په اړه په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم نور حال راکوي.
د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پرونی پیل شوې نښته تر اته ساعته دوام وروسته پای ته رسېدلې ده چې د چارواکیو په خبره د یو قمندان په ګډون پکې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او دوی ته یې وسلې او نور چاودېدونکي توکي په لاس ورغلي دي. د کندهار د امنیت آمر سمنوال شیرشاه یوسفزي مشال راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې دولتي چارواکیو ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له وسلوالو څخه د جنګ پر میدان پاتې وسلې او مهمات یې لاسته ورغلي دي.
شپږ نفر طالبان مردي، دوه میل ماشیندار کلاشینکوف، څلور القې ماینونه، دوه دابې شل کیلویي منفجره مواد د دښمن له هغه لاسته راغلي دي او د دولتي څخه هېڅ زیان نه دی اوسه. مقصد مهمات د شنه مصرف شي دي، نور والا داسې خبرونه لري.
د افغان دولت مخالف وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نښته کې د ماین په یوه چاودنه کې یو ټانک الوزولی او یو شمېر پولیس یې هم وژلی دی. بله خوا بیا د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د پولیسو په یو موټر د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی چې له امله یې پنځه تنه پولیس او څلور عام وګړي وژل شوي او یو بل پولیس ژوبل دی. په روزګان ولایت کې د جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر ګلاب خان وایي چې چاودنه د هغه ماین د چاودېدو له امله شوې ده چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. د ده په خبره په دغه نښته کې د پنځو تنو پولیسو په ګډون نه تنه وژل شوي دي. د ګلاب خان په خبره دا مهال پلټنې روانې دي، خو تر اوسه له پیښې سره د تړاو لرلو په تور څوک نه دی نیول شوي. تر دا مهاله پورې د پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. په روزګان ولایت کې څو ورځې وړاندې په ډله ییزو ځانمرګو بریدونو کې د یو خبریال په ګډون شپږ پنځوس تنه مړه او ټپیان شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د یو شمېر مهمو چارواکو وژل کېدو د کندهار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی تمه کوي چې په قدرت کې رامنځته شوې تشه باید کابل ډېر زر او مخکې تر دې ډکه کړي چې د قومونو ترمنځ د دې تشې د ډکولو لپاره سیالي ونه شي او طالبانو ته د بریا زمینه برابره نه شي. د دغه اندېښنو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ حسیبه شهید وړاندې کوي.
په کندهار کې په روژې میاشت کې ورځنی کاروبار او فعالیت په معمولي توګه ورو کېږي. خلک چې له سهار تر ماښامه روژه نیسي د تودې هوا له وجې له کورونو نه وځي، خو له سږنۍ روژې سره اندېښنې ملې دي. په دې ولایت کې د څو چارواکو وژنې خلک ویرولي دي. دوی اندېښنه لري چې آیا د نویو کسانو ټاکنه به د کندهار امن ښه کړي او که څنګه. د افغانستان په جنوبی ښار کندهار کې چې اته لکه نفوذ لري او د قدرت او سیاستونو اصلي مرکز دی، خلک په خصوصي بحثونو کې اوس د هغې تشې خبره کوي چې د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي او د کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدي د وژل کېدو له کبله په ښار کې رامنځته شوې ده. امیر لاله چې د مجاهدینو پخوانی قومندان وو او په کندهار کې په واکمن ائتلاف کې مهم رول درلود، تېره اونۍ د زړه د سکتې له کبله مړ شو. اخوا دوه میاشتې مخکې د کندهار امنیه قومندان خان محمد مجاهد چې د شوروي پوځ او طالبانو په وړاندې مبارزه کړې وه، په ځان وژونکي برید کې ووژل شو. پوښتنه دا ده چې د دغو غښتلي کسانو د ائتلاف پر ځای به څوک په دندې ګمارل کېږي. که څه هم د کندهار دغه ائتلاف دومره غښتلی نه و، خو لږ تر لږه یې د طالبانو د راستنېدو مخنیوی کړی و. بله پوښتنه دا ده چې آیا کابل به د نوو چارواکو د ټاکلو لپاره له پخواني فرمول څخه کار واخلي او د نظام وفادار کسان به وټاکي، یا به سیمه هغو کسانو ته وسپاري چې له طالبانو سره دښمني ډیره نه پالي. بل لوري بیا د ننګرهار د اوسنی والی ګل آغا شیرزي نوم اخیستل کېږي چې کېدی شي د کندهار د والی په توګه وټاکل شي. که داسې وشي، د کندهار لپاره به د کابل له خوښې سره سم یو پیاوړی او نفوذ لرونکی سړی وټاکل شي. د کندهار یو اوسیدونکی حاجی امین په دې باور دی چې کندهار ته د ګل آغا شیرزي راتګ به امنیتي حالت ښه کړي.
درې وهده پر خوشبینه چې انشاءالله چې کچیر ګل آغا شیرزي کندهار ته راشي، امکانات سره چې امنیت سم شي، او کچیر بیا بلداس څوک راځي چې هغه دلته نفوس ونه لري، دلته نفر ونه لري، په ده باندې څوک ولاړ نه، یعنی د څوک حمایه نه کېده چا د خوا څخه، بیا فکر نه کوم چې امنیت به ورځ بل خراب شي، سمې دوه حال به لاړ نه شي.
خو د شیرزی بریالیتوب په اوسنیو شرایطو کې چې نړیوال ځواکونه له کندهار وتلو ته چمتو کیږي ډاډمن کېدای نشي. له بل پلوه د کندهار حالت تر هغه ډیر پیچلی دی چې تصور یې کېده او د نړیوالو ځواکونو وروستیو بریدونو په دې ولایت کې نوې شخړې او دښمنۍ جوړې کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکی یما ګل وطن دوست وایي احمد ولی کرزی په سیمه کې دوامداره ترب ګلوي کمې کړې وي او د هغه د تشې ډکول به له چیلنجونو سره ملګري وي.
د تر مرګ وروسته به کېدلی شي د کورنۍ نور غړي یو څه د آرام ته خو غند اندازه نه چې لکه احمد ولی چې دا کار کولی سوی خامخا به قومي ترب ګلوي رامنځته کیږي او کیږي به خو لکه څنګه چې مخکې احمد ولی د پایتخت ورته شولای سوې د سولې د لارې علاوه سوې هغه شکل کې دای سي بل څوک حل نه کی.
د بیلابیل ډلو ټپلو ترمنځ همغږي په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې د سولې او قراري اساس جوړوي. په کندهار کې یو سیډونکو محمد عمر ساتي چې حالت لنجدي ساري وای لسیمه د باندې زینې کړي ل دغه ناډاډه شرایط څخه ګټه پورته کوي. کندهار او شاوخوا سیمه له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري. کابل، اسلام آباد او تهران د سخت دریزو وسوالو په ملاتړ تورنوي. ساتي وای کابل په کندهار کې د قدرت د تشې د ډکولو لپاره دوی لارې مخکې لري.
د لپاره یو سم حرکت او خوځښ په کار دی او سم اداره په کار ده تر څو چې دغلته د واک انډول هم قومي لیول باندې هم په نظر کې ونیولی شي او یا دغه چارواکي چې راځي سیمې نه وي داسې نظر دی ډېرو خلکو چې باید بل ولایت د بلې سیمې چارواکي چې دغه دغو کې شکیل نه شي او په دغه سلا پخې ونیول شي او قومونو سره تعریف شي.
په هر حال د اوزا سرون کې په دې باور دي چې ځینې با نفوذ شخصیتونه د قدرت لپاره اختلافاتو ته لمن وهي. په سیمه کې د مخدرو موادو یعنی شیزو توکو له درکه لاسته راغلي ګټې د قدرت پر سر د سیالۍ عمده سبب ګڼل کیږي. په سیمه کې د نشې موادو کر د 1980 کلونو پر مهال د شوروي اتحاد د یرغل د پای په کلونو کې دوت شو. هغه وخت مجاهدینو زیاتو واکمنو قمندانانو د نشې موادو د قاچاق او کښت له درکه لاسته راغلي پیسې جیب ته اچولي. د کښت په بدل کې به یې کروندګرو ته پیسې ورکولي او ګټه به دوی ته رسیده. سیمه د 1990 کلونو د الګولې پر مهال د نړۍ په کچه د مخدره موادو لوی تولیدونکي مرکز بدل شو. کله چې طالبانو په سیمه کې سر راوچت کړ زینو دغه قمندانانو دوی ته مالی سرچینې په واکه ورکړي. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو سره سم سیمه بیا د بانفوزه کسانو د دښمنیو اشخړو په ډګر بدل شو. د ګلاغه شیرزی غوندې د مجاهدینو زینو پخوانیو قمندانانو بیا واک ترلاسه کړ او خپل نفوذ د بیا رغونې د پروژو او امنیتی قراردادونو په اخیستو لا پسې پراخ کړ. پر ګلاغه شیرزی دا تور هم پوره دی چې خپل مخالفین طالبان ګڼي او دوی مجبوروي چې له طالبانو سره ملګري شي. دغه ډول تورونو نړیوال ځواکونه اړ کړل شي د مجاهدینو له څو پخوانیو قمندانانو سره څو امنیتی تړونونه له منځه یوسي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د روژې د میاشتې لپاره په خواو شش پک زره یوټیلیټی سټورونو کې د خوړلو سکلو په سوار لسیزونو لکه چینی غوړي او اوړه ولسته پارزانه بیا ورکولو لپاره د 2 اربع روپو سبسیډي اعلان کړی دی. دا چې په یوټیلیټی سټورونو کې دغه ارزان بیا د خوړلو سیزونه معیاري دي او کنه او ولس یې په اسانه ترلاسه کوي او که څنګه په دې لړ کې په پیښور کې غلام غوث چارواکه ولسی وګړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان مرکزی حکومت د روژې په میاشت کې ولسته د یوټیلیټی سټورونو د لارې د خوړلو سکلو سیزونه په ارزان نرخونو د ورکولو لپاره د 2 اربع روپو سبسیډي ورکړې ده. هم په دې ډول کې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټري پیر حیدرشاه په خیبر پښتونخوا کې د یوټیلیټی سټورونو د دورې پر مهال د خوړلو سکلو د سیزونو د مقدار او معیار جاج اخیستلی دی او پیر حیدرشاه په پیښور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د یوټیلیټی سټورونو په اړه د اطمینان سره ګندونه کړی ده.
ربروپای حکومت سبسیډي رمضان دے پرملا ودا نو مختلفو علاقو دورا وکړه صرف په خبر کې تاسو ولا برابر یوټیلیټی سٹور دی نو هر ځای ته لاړو او دا په تسلیو شو ته هر ځای کې په وافر بګدار کې سامان سٹاک موجود او چینی آټا او غوړی او دالونه حکومت سبسیډي شو دا ائټم دی هر ځای کې موجود دی او دا هیڅ قسم شرط نشته چیرې چوک به څو سامان خلی چوک چې څه ضرورت دی سامان خلی او څه ضرورت دی هغه د رمضان کې بالکل هغه ته دا فری جزات ته کوم سامان خسته جاده خلی
دا چی پا یوتیلیتی سٹورونو کی دا سودا پلر کی سودا کون کی سستونزی هم لری او کنا پا دیلر کی یو سوتنو دا مشال ریو سرا خبری اتری کری دی دوی وای
به ما میبوب خان نامه دا او دا پیخور سودین کی نو یوتیلیتی سٹور دا خو اکثر زورازو او زگا چی جون دیرولی نو سنس خو خامخا را ولی خو اکثر دا سیو چی چینی یا غوڑی چی اغا وطا تا لگا ملاوی گی برا تنا که ملاو کرام شنو دونو زیادا گنی پی اغوی تی سایت تا خودی او بیاچ لار شور پسینو که دا سی پیجن گلی نو در بکی دیلا که نو پا دا غی سور نرانه پا لیند که ولاده
زما هاشم علی نوم دیو دا پیخور سویدون گی ما یوتیلیتی سٹور که همونگ دا روجی دا پار سودا کرده و خو یوتیلیتی سٹور والا چه کمی داوی که نو دا طول اسی دی درو گوی دیکی چه کم سیزون ملاوی گی نو آغا طول غیر میاری سیزون هم دی چینی دسی چینی ورکی چه بهر دکان که کم چینی اخلی آغا خمازی دار غط غط دانو والا دانی دار چینی وی دی دسی چینی درکی آغا سا موڑه وړو پښنت می د شی
ولې د صنعت او پیداوار پارلماني سیکرټری پیر هیدر شاه د ولس د تورونه ردوي او وایي چې د روجې په میاش کې د پیښور په 800 یوټیلیټی سٹورونو کې د یو کم سلويخ کرورو روپو سودا د خبره سرګندوي چې د یوټیلیټی سٹورونو د سیزنو په معیار ولس اطمینان لري
د 39 کروڑ روپۍ سیل سر په دې هفته کې شو ده مطلب چې دلته موږ کوم 800 یوټیلیټی سٹور دي نو ایوې هفته کې موږ کم سلويخ کروڑ روپۍ سیل شو ده د ځالګي چې کوالٹی هم صحیح ده او خلکو ته سامان هم صحیح ملوي هیڅ کبای نشته ما خپل د هلته وایر هاوس ما خپل اوس وبلیدو نو هر شی ما فرمنګدار کې او غره ما دوه کسانو ته ویلو که څه کمایي نو به اسلام آباد فورا دا کمای پر کړو
د صنعت او د پیداوار د پارلماني سیکرټری پیر هیدر شاه په وینا دا وخت په پاکستان کې څه شو خو شپږ زره یوټیلیټی سټورونه د روجې په میاشت کې ولسته په ارزانه بیا د خوړلو سکرو سیزونه ورکوي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د برتانیې د لندن په شمول په یو شمیر ښارونو کې د اړې ګړې پیښې روانې دي د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د حالاتو د کنټرولولو په موخه بیړنۍ امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د امنیت ساتلو لپاره یې د پولیسو شمیره زیاته کړې په لندن کې پولیسو بلوا کوونکي 2500 ځوانان هم نیولي دي په دې اړه نور حال د نجیب عامر په رپورټ کې
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سه شنبه په ورځ د ناندریو د کنټرولولو لپاره د بیړنیو خبرو پر مهال د پولیسو د شمیرې د یو په درې کولو امر وکړ او ویل چې د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره به د ټولو لارو چارو نه کار اخلي نوموړي همدارنګ وویل چې د وی ورځې د ځنډ نه پس په پارلیمنت د پنځ شنبه په ورځ یو وار بیا په دې موضوع چې حالات څه ډول په قابو کې راوستل شي بحث کوي ډیوډ کیمرون دا تورونه هم رد کړل چې ګینې دا ناندری د ټولنیزې ناهمواری له وجې مخې ته راغلي نوموړي وویل هغه څه چې په لندن او یو شمېر نورو ښارونو کې ولیدل شول یوازې او یوازې جنایتونه وو او باید دغو جنایتونو ته ماتې ورکړل شي د زیاته کړه
There's already been 450 people arrested. We will make sure that
وارد مخه سلور سوا او 50 کسان نیول شوې دي مونږ به دا خبره باوري کوو چې عدالتي کاروایی ګړندې ترسره کیږي او خلک دې دا توقع لري چې په راتلونکو ورځو کې به نور ډیر نور کسان هم ونیول شي زه په دې نتیجه رسیدلی یم حکومت په دې نتیجه رسیدلی دی چې انصاف به کیږي او دا کسان به د خپلو اعمالو انجام وویني
راپورونه وایي د مخپټو ځوانانو لخوا د لندن په اکثرو برخو برمنګم لیورپول او برسټل کې دغو ناندریو د خلکو اندېښنې راپارولي او هغوی انګیري چې پولیس د دې په قابو کولو کې پاتې راغلی د لندن په لارو کوڅو کې شپږ زره نه زیات امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي او دا پریکړه هم شوې ده چې په یو شمېر حساسو سیمو کې به د پوځ ګاډي هم ځای پر ځای کړ شي خو بل پلو چارواکي د افراتفری د ختمولو هڅه کوي او وایي چې د تشدد د دغو پیښو له امله د دوی وسایل محدود شوي دي د لندن د ښار اکثر اوسیدونکي پوښتنه کوي چې پولیس ولې د حالاتو د قابو کولو لپاره لا زیات فشار نه چوي په دوی کې ځنې خلک د شپې لخوا د ګرزبندیز د اوبو د توپونو د استعمال او د پوز د سرتیرو د غزمې غوښتنه کوي د برتانیې د کورنۍ چارو وزیره تیری سامې زیاتوي
دا به نظمی چې مونږ یې وینو د هغه کچې دا چې په تیرو کلونو کې مونږ نه ولیدلې دا خبره ما ته روښانه ده چې برتانیې کې مونږ پر رضامنده د خلکو ساتنه کوو په لندن برمنګم او لیورپول د ځایی خلکو په مرسته د هغوی ساتنه کوو
د لندن د پولیسو سرپرست کمشنر ټیم ګاډوین د خلکو نه غوښتنه کړې چې د پولیسو سره د مرسته وکړي او خپل اولادونه دی په شپه کې لارو کوڅو ته نه پرېږدي. سره د دې چې چارواکي په ناندرایزو سیمو کې د شپې د ګرځبندۍ طرفدار نه معلومیږي، خو ټیم ګارډوین وایي که خلک لارو کوڅو ته ونه وځي نو دوی ته به اسانه وي چې د شوکمارو او ورانکارو لټون وکړي او ونیسي.
مونږ باید څارنه وکړو، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو د لارې لیدلی چې لندن ښار کې د پام وړ بې نظمی رامنځته شوې. له دې امله د پولیسو ګڼ شمېر افسران په لارو کوڅو کې دي، خو زه اوس د کورنیو نه غوښتنه کوم چې د خپلو اولادونو سره دې اړیکه ټینګه کړي او ودی ګوري چې هغوی چیرته دي.
په لندن کې د تیرې پنځشنبې په ورځ د پولیسو لخوا د یو 29 کلن ځوان مارک ډوګن په ډزو د وژلو نه پس د هفتې د ورځې راهیسې د تشدد پیښې پیل شوې دي.
د لندن د حالاتو په اړه تاسو د نجیب احمد رپورټ واوریدل. اوس یو بل نړیوال رپورټ لرو. وروسته له هغې چې د ترکیې خارجه چارو وزیر د نهې په ورځ د مشک ته سفر وکړ او له ولسمشر اسد او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د شام د روانو حالاتو په اړه تفصیلي خبرې وکړې، د شام حکومت ویلي ځواکونه به تر هغې چې د هیواد دننه فعالې ترهګري ډلې په بشپړه توګه ځپولې نه وي عملیاتو ته دوام ورکړي. اخوا بیا د امریکا حکومت له نړیوالې ټولنې نه له سرګنده کړې سو د شام پر حکومت د ډیپلوماټیکي او هم د اقتصادي فشارونو پر اوړلو د دغه رژیم د ظلم او زیاتۍ د کړنو مخاوني وي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په دې رپورت کې.
رایټرز اجانس په خپل راپور کې د ځایي فعالانو له خلیلیکي په هغه مهال چې د سوریا ولسمشر او د ترکیې خارجه وزیر سره خبرې کولې، سوریایي ځواکونو د ترکیې له پولیسو سره په لګیدل یو خارګوټی کې 13 تنه عام وګړي ووژل. اجانس د سوریا د دولتي خبرې اجانس سنا حواله ورکوي چې وایي ولسمشر اسد د ترکیې له خارجه وزیر احمد دیوتوګلو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړي چې د خپل وطن او خپل خلکو د امنیت د خوندیتوب په خاطر به د هیواد دننه د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. په ان وخت کې نوموړي په سوریا کې د سیاسي اصلاحاتو دراوړلو خپل ژمنې هم تازه کړې او په دغه لړ کې د دوست هیوادونو لمرستو څخه هرکلی وکړ. د ترکیې خارجه وزیر چې ولسمشر اسد سره یو په یو تر دوه ساعتو پورې اوږدې خبرې وکړې، بیرته انکرې ته له رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې ترکیې له سوریا څخه د عامو خلکو د وژلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه وکړه او ورته په ډاګه کړه چې ترکیه به د سوریایي ټولنې له ټولو برخو سره ټینګ تماسونه ونیسي. خاغلی دیوټوګلو همدغه را زیاته کړه، ترکیه هیله لري تر څو په سوریا کې د اقتدار د انتقال یو سولي زلار پیدا شي چې دغه شان سوریایي وګړي په خپل د خپل راتلونکي پاړه د اټکل کولو جوګه شي. په عین حال کې راپورونه وایي د ولسمشر اسد یو نږدې سلاکار د تیر اتوار په ورځ د ترکیه انتقادي رول ته په اشاره وویل چې سوریا به په خپلو داخلي چارو کې بهرنۍ مداخله ونه زغمي. د رایټرز اجانس په خبره واشنگتن د ولسمشر اسد وروسته بیان خواشینونکې بللې او ویلي دي چې د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن به د ترکیه له خارجه وزیر سره د دمشک د لیدونو په اړه خبرې ترې وکړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دغه حکومت هیله لدی چې نړیواله ټولنه به د سوریایي حکومت وحشیانه کړنو ته په کتنې هم له ډیپلوماټیکي او هم له اقتصادي لارو د دغه رژیم د ګوښه کولو هڅې ګړندۍ
کړي.
دغه تیر اونۍ چې د سوریا ولسمشر اسد کوم عملیات وکړل، زما په فکر خامخا به د هغه هیوادونو توجه ځان پلو کړی وي چا چې تر اوسه په ښکاره توګه هغه ته ګوته نه نیوله، او همدغه وجه ده چې تاسو ګورئ په سرګند ډول د هغه د کړنو غندنه کېدل پیل شوې دي. موږ په دوامداره توګه په دې خبره یقین ساتو چې په سوریایي حکومت د فشار سیوا کولو لپاره ضروری ده چې په سیاسي میدان کې د راپرځولو وروسته په دغه رژیم د اقتصادي پلوه هم زیات دباو راوړل شي.
economic side to increase the pressure on Syria.
نو موږ ولې د غراز د افسوس سرګندونه وکړې چې وی ویل ولسمشر اسد د نړیواله ټولنې د مفاهمت او سولې د ګډانګو وازونو پر وړاندې خای ځان کړن اچولې وی.
How shrewd could he possibly be when he's taking his country into a
هغه سرنګ یو زیرک سړی کې دی شي چې د نړیواله ټولنې د هغه موکي چې د تېد د اصلاحاتو او بدلون د راوړلو په مخه ورکوي لاسه په ورکولو خپل هیواد د وحشت او جبر کندو ته غورځوي.
give him for reform and change.
راپورونه خایي که سهم په سوریا د ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونو د زیاتولو خبرې روان دي، یو هیواد هم لا تر دې مهاله چې ولکېږي حکومتي ځواکونو په سونو عام سوریایان ووجل، د سوریایي رژیم پر ضد هغه سي اپوزي اقدام کولو وړاندیز رانه وړل، لکه چې د نړۍ هیوادونو پرې د لیبیا د واکمن معمر قذافي پر ضد سلا شوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب امیر نورو.
شمالی وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو د بمبارۍ پترس کې د وژلو شو کسانو شمیره شلو ته ورسېده. افغانستان کې د راغورځېدلې امریکایي چورلکې د 38 کسانو د بدن پاتې شونی امریکا ته رسول شوي. په برتانیا کې ورانکاري ځوانان لا هم په ورانې بوختي. د نړیوالو فشارونو باوجود د شام ولسمشر بشار الاسد د خپلو مخالفینو خلاف د زور د استعمال نه لاس نه اخلي. ناټو وایي دوی په لیبیا کې ولسی کسان نه بلکې د قذافي وفادار ځواکونه په نښه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کاناډا ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار انیس اجمل نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي سي دي.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صوبایي حکومتونو د ټولو دعوو وروسته هم وابډا د بجلی منافع دویم قسط ورکول نه انکار کړی دی. د 15 ارب روپو قسط کې صرف 4 ارب روپۍ ورکړې شوې دي. د نوې مالی کال په شروع کې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت ته د اربونو روپۍ زیان شوې دي. او که دې اړخ ته صحیح پام ورنه کړی شو نو په صوبه کې به جاری د پرمختګ کارونو ته ډېر زیان ورسي. ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې څه موده وړاندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي وو چې د صوبې خزانه ډکه ده، او داسې د خزانې مرکزي وزیر هم ویلي وو. خو که خزانه کې پیسې پوره وي نو بیا د ملک ترقیاتي کارونو او په خاص توګه لواری ټنل باندې کار ولې نه شروع کیږي؟ روزپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د زمیندارانو د بورډ لخوا ویل شوي دي چې په ملک کې د یوریا سري نرخونه اسمان ته رسیدلي دي، او د یوې بورې نرخ 19.5 روپۍ دی. په ملک کې مالدار خلک د خپل ضرورتونو لپاره په هر یو نرخ سره اغستوله تیار شي، چې له وجې د سري نرخونه نور هم زیات شوي دي. ادارې لیکي چې حکومت د ملک ضرورت پوره کولو لپاره په غټ مقدار سره د نورو ملکونو نه راغواړي، خو بیا هم د زیات نرخونو په ضد هیڅوک کاروایي نه کوي. حکومت لا د په صحیح توګه تقسیم یقینی کول پکار دی چې دا رنګی د ملک کر کروندې ته زیان ونه رسي. روزپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ په صوبه خیبر پختونخوا، پنجاب او مرکز کې د پشکال بارانونو له وجې 4 تنه مړه شو، او دغه سي په ایواني صدر او قومي اسمبلی په ودانو کې اوبه داخل شوې. ادارې لیکي چې هر کال په ملک کې د باران له وجې د خلکو ژوند اغیزمن کیږي. په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې د سیلاب نه دا ثابت تیږي چې د باران اوبو وتلو لپاره یو حکومت صحیح انتظام نه دی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن د نړۍ مطبوعاتو ته په کتنه کې د وال سټریټ جرنل او د برتانوي ورځپاڼې ګارډین مقالې درته وړاندې کوو. وال سټریټ جرنل د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې. ګارډین بیا د امریکا د نړیوال ځواک په توګه له ور وړاندې مشکلاتو سره د مخامخ کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي هلیکاپټر راغورځېدو ته په پام سره میکس بوټ په وال سټریټ جرنال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو لیکنه کړې ده. نوموړی وایي چې د امریکا د ګډو ځانګړو د عملیاتو کومندې چې ورته جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ ویل کیږي، یوازې په افغانستان کې د شپې په مهال په لسګونو آپریشنونه کړي دي. جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ له نیوی سیلز، آرمی ډیلټا ټیم او د هوایي ځواکونو د نایټ سټاکر د هلیکاپټرو او ځینې نور برخو څخه جوړ دی. د لیکوال په وینا د دې کمانډ نورې برخې په عراق، سومالیا، یمن او په نورو هغو سیمو کې چې القاعده فعاله ده کاروایني کوي. د لیکوال په وینا دا کاروایني په ډېره آرامي سره ترسره کیږي، او په کې داسې مهم مطلوب او مشکوک کسان وژل کیږي یا نیول کیږي چې پر سرونه لوی انعام ایښول شوی وي، خو د دې په میډیا کې ذکر هم نه کیږي. خو میکس بوټ وایي کېدای شي دا ځانګړي آپریشنونه غلطه نتیجه ورکړي، او په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې تر برید لاندې راتلونکي وار له مخه په خبر سي. د ده په وینا عموما داسې کیږي چې پر چا برید کیږي هغه نوي خبر. ځانګړي ځواکونه ناببره له اسمانه راکښته سي او خپل هدف دومره په تیزي سره په نښه کړي چې هغه ته د ردعمل موقع هم په لاس ورنسي. د ده په وینا د ترګرۍ د مخنیوي چاپی د ترګرۍ د مخنیوي د هرې منظمې حکمت عملی مهمه برخه وي. نوموړی وایي د مشرانو له لاسه ورکول هر تنظیم ته تاوان رسوي، خو ترګر تنظیمونه لکه طالبان، القاعده او حزب الله چې آن کله هم لوی تاوان وویني نو له هغه وروسته بیرته د راژوند کېدو صلاحیت شوه لیدي. د لیکوال په وینا یو شی چې دوی تماتي ورکولای سي هغه پرمځکه د لوی شمیر پوځیانو موجودګي ده. په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونه یوازې په هلمند او کندهار کې د ضرورت وړ پوځیان لري. د امریکا قومندانان تمه لري چې یو ځل جنوبي برخې کنټرول کړي نو بیا به خپل وسایل هغو مشرقي برخو ته وګرځوي چې لا تروسه د حکومت تر واک لاندې نه دي. خو د ده په وینا دا حکمتي عملي هغه وخت له خطر سره مخامخ شوه کله چې ولسمشر باراک اوباما د 2012 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د 1500 پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه. لیکوال میکس بوت په پا پای کې د اوباما انتظامیه د ځینو هغو کسانو ذکر کوي چې پوز ژر استل غواړي. دوی دلیل ورکوي چې هلته مهمې سیمې د دشمن له کنټرول څخه د ساتلو لپاره د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو باید تکیه وسی. د لیکوال په وینا د تیرې یک شنبه پر ورځ چې د ځانګړو ځواکونو هلیکاپټر راوغورځول شو هغه د اشکاره کوي چې دا حکمتي عملي څومره خطرې لري او دا هم په ګوته کوي چې د نړۍ بهترین ځانګړي ځواکونه هم تر یو حده پورې کار کولای شي. لیکوال مشوره اور کوي چې باید د دغه ځواکونو درناوی وسی خو په کار نه دی چې د دوی د صلاحیتونو په برخه کې له مبالغه کار واخستل سي. بلخو د برتانی ګارډین رسپانی بیا په روانه ونی کې امریکا ته ورسېدلې زیانونه او چیلنجونو ته په پام سره د دې هیواد د یو ځواکمن نړیوال قوت په توګه پاتې کېدو ته کتنه کړې ده. لیکوال سایمن ټس ډال وای چې روانه ونی د امریکا لپاره تر ټولو ناوړه او بد وه. د دې په وینا چېړونکو د خپل وړاندوینو لپاره د امریکا د یو قوت په توګه د سخت لستونزو سره یا بیا یو ګام هم وړاندې د فیصله کون زوال سره د مخامخ کېدو شواهد په بیړه سره ورکړل. د امریکا دا حالت د جوتشانو لپاره خوندور وختو دی. د امریکا پر ضد جذبات لرونکو خواهش ته یو بل خوند ورکړي. خو لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا دا ځل د امریکا د زوال دغه سوچ رښتیا کېدای شي او کنه؟ ایا امریکا د یو ځواکمن قوت په توګه هر څه له لاس ورکړی دی او کنه؟ خو لیکوال خپل په نفي کې ځواب ورکوي چې نه، داسې نه ده. لیکوال د کناډا په ګلوب اینڈ میل کې د یو لیکوال ډوک سینټرز د لیکنې حواله ورکوي چې وایي سمه ده، امریکا له بد حالت سره مخامخ ده او دا چې دیوالیه او زوال پذیر بسي دا ناسمه خبره ده. د دې په وینا د امریکا اقتصاد ډیر کمزورې دی، خو د دې معنا دا نه ده چې وایي چې امریکا مرګنۍ ده. د امریکا د اقتصاد د ژوندۍ پاتې کېدو او راپورته کېدو په اړه نوموړي وویل چې د دې هیواد اقتصاد اوس هم په دې بې باور نړۍ کې تر ټولو محفوظ دی. دا ځکه چې د امریکا له پوځ او ډیپلوماټانو سره د نړۍ یو هیواد هم مقابله نشي کولای. د دې په وینا بلدا چې د امریکا سیاستپالانو همیش په اخره کې سمې فیصلې کړې دي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې مې وېڅ زار کړنی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. یو افغان چارواکی د فرانس خبری اجانس ویلی د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په میدان وردګ ولایت کې امریکایي هلیکاپټر روسته له هغې د طالبانو لخوا په میزایل وویشتل شو چې د یو طالب کمانډان په مخبری هلته د عملیاتو لپاره ورغلی و. امریکایانو ته ویل شوی چې د طالبانو یوه مهمه غونډه په دغه سیمه کې روانه ده، خو کله چې په دوکا چورلک هغه هلته ورسېدله نو برید پرې وشو. نجیب عامر د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
یو افغان چارواکی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي طالبانو امریکایي ځواکونه په دوکا میدان وردګ ولایت ته غوښتي وو سو د دوی هلیکاپټر په نخه کړي. په دغه خونړۍ پیښه کې 8 کسان وژل شوي چې 10 پکې امریکایي سرتیري وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې دا پیښه به افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پرمختګ مخه ونه نیسي. پینټاګون هم ویلي چې د شینوک هلیکاپټر لویدل یوه پیښه وه او دې سره به د امریکا کړنلاره بدله نه شي. په میدان وردګ ولایت کې شوې دا پیښه په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو له راپرځولو وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره په یو وخت تر ټولو لوی ځاني تاوان دی. په دې پیښه کې 22 امریکایي بحري کمانډویان، 3 د هوایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو سرتیري، 15 امریکایي پلی سرتیري، 2 افغان کمانډویان او 1 افغان ژباړنه وژل شول. فرانس پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو د یو قومندان قاري طاهر په مخبري نوموړي سیمې ته ورغلي وو او ورته ویل شوي وو چې دغلته د طالبانو یو غونډه روانه ده. افغان چارواکي دا هم ویلي چې د هلیکاپټر په نخه کولو کې څلورو پاکستانیانو هم د قاري طاهر سره مرسته کړې وه. د نوموړي د ادعا سره سم دا خبره اوس روښانه ده چې هلیکاپټر د طالبانو لخوا راغورځول شوی. طالبان پوهېدل چې هلیکاپټر به له کومې سیمې نه تیریږي، نو هغوی د تنګې درې دواړو غاړو ته خپل کسان د راکټي برید لپاره کینولي وو. دوی د راکټ د توغندیو او جدیدو وسلو پر مټ برید کړی او هلیکاپټر په دوو توغندیو د لګېدو نه پس راغورځېدلی دی. افغان چارواکي د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د حامد کرزي حکومت داسې انګیري چې د دې هلیکاپټر غورځول په تیر مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره تړاو لري، خو طالبان په خپل داسې کومه داوه نه کوي سره د دې چې دوی د هلیکاپټر د غورځولو پړه مني. په واشنگټن کې باراک اوباما بیا ویلي دا پیښه به د دوی ځواکونه نور وهڅوي. باراک اوباما ویلي دی پوهېږي چې ځواکونه به په سختو شرایطو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري او افغان حکومت ته به دا باور ورکوي چې دا هیواد اوس د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل دیوی لیپان رسنیو ته ویلي په دې یوه پیښه د خلک دومره فکر نه کوي، دا به معمول ونه ګرځي. مونږ بیا هم طالبان پسې اخیستي دي، د هغوی د خوځښت مخه مو نیولې خو بیا هم هغوی مونږ ته تلفات اړولی شي. د فرانسې خبري اژانس لیکي کله چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې اړه وپوښتل چې آیا دا رښتیا دی چې امریکایي چورلکه د یو طالب قومندان په مخبري هلته ورغلې وه، نو هغه ورته وویل چې دوی په تیرو لسو کلونو کې بیلابیل تکتیکونه استعمال کړي او کېدای شي داسې به هم شوي وي. په همدې حال کې د ایساف ځواکونو ویلي چې د هلیکاپټر د غورځېدو پیښې سیړي، خو په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات په تنګي دره کې د یو طالب قومندان د لټون په موخه ترسره شوی و. د بیان له مخې په لومړي سر کې د ایساف ځمکنیو ځواکونو د ورپکو سره ډزې پیل کړې او یو شمېر ورپکې ووژل. کله چې د ورپکو ډزو دوام وکړ، په ځمکه موجودو نړیوالو ځواکونو د نورو ځواکونو د کومک غوښتنه وکړه او دغه کومک کوونکي ځواکونه په هغه شینوک چورلکه کې و چې وغورځېدله او ټول له منځه لاړل. خو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چورلکه د یاغیانو لخوا په توغندي ویشتل شوی او ټوټې ټوټې شوی وه.
اوریدونکو، تاسو د نجیب عامر دا رپورټ واوریدلو. تیره شپه په کوهاټ روډ لوډ شیډینګ په کوهاټ روډ کې د لوډ شیډینګ پر ضد اولس مظاهره کړې دي. بلخوا د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دا اعلان کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې به 15 د دستکاری سینټرې جوړیږي. فواد علی شاه د تفصیل سره.
تیر شپه په کوهاټ روډ باندې چې دی خلک روتي روډ بند کړی او خواوشا په گاډو باندې چې دی کاڼي ویشتلي وو، د هغې وینا دا وه چې د تیرو درې ورځو نه په کوهاټ روډ باندې چې کوم کورونه دي هغې ته حکومت بجلی بنده کړې ده، کوم چې بجلی رسوونکي ادارې دي کورونو ته هغې پرې بجلی بنده کړې ده. نو هغې وینا وه چې د تیرو درې ورځو راځي چې دی دی ته نه په روژه ماتي کې بجلی وي نه سار د پېشمني په وخت کې، نو دی ډېر چې دی ستونزو سره مخ دي د بجلی د نشتوالي له کبله.
دا راته وایي چې آیا دا صرف د کوهاټ روډ باندې داسې د لوډ شیډنګ صورت حال دی که نه دا په پېښور نورو برخو کې هم داسې څه حالات دي؟
د پېښور نورو برخو کې چې دی په یونیورسټي روډ باندې دا هغه روان دی، په یونیورسټي روډ باندې، ورسک روډ باندې او حیات آباد کې چې هلته دوه ګنټې بجلی وي او یو ګنټه نه، خو نورې چې کومې سیمې دي خواوشا علاقې چې کوم دي د پېښور د ښار نه اخوا دېخوا چې کوم علاقې پرتې دي هغې کې د بجلی پته نه لګي، کله ګنټه وي، دوه ګنټې نه، دوه ګنټې وي، درې ګنټې نه، نو هلته کې دا نظام روان دی. نو کوهاټ روډ کې خو بالکل د تیرو درې ورځو راسې داسې سلسله ده، بېګا چې کوم مظاهرچیان وو هغوی وینا وه چې بجلی چې دا 15 منټو ته راشي بیا لس ګنټې نه.
نو په دې اړه د بجلی اداره یا پیسکو چې ورته وایي د هغې چارواکي څه غبرګون دي، څه وایي چې کله پورې به دا سم شي دا حالات؟
د پیسکو چارواکي وایي چې تر څو پورې د کوهاټ روډ چې کوم هغه دی خبره دا چلته چې بېګا مظاهرې شوي دي، نو هلته کې د بجلی ترانسفارمر دوه خرابې دي او هغه چې دی هغې باندې کار روان دی او هغه به زر تر زره صحیح کړی شي. خو پیسکو وایي چې نور د پټرول پېښور ښار کې مونږ دا هغه دی چې دو گھنٹے به بجلی وی یو گھنٹہ بنی یعنی پورس کې چې دې هغه به اته گھنٹے چې دې لوډ شیڈنگ کیږي.
فواد داسې هم خبر دی چې د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خیر خیګړې د وزیر ستاره یا سره په لیدلو کې اعلان کړی دی چې په صبح کې به 15 دستکاری سنټر جوړیږي. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره پرون ستاره یا کوم چې سماجی فلاح او بهبود وزیر ته هغه لیدل کړو. هغه هغه کې ورته وزیر اعلی ویلی دی چې تاسو ته چې کوم سالانه ترقیاتی بجټ چې کوم دی هغه کې مونږ ویلو چې دستکاری سنټر به جوړو د ښځو لپاره چلته چې هغه هنر زده کوي او بیا په خپل ځان خپل ساتلی شي پیسې ګټلی شي د هغه هنر دی واچې. نو هغې دپاره مونږ تاسو ته 15 دستکاری سنټرو ته پیسې چې دی هغه درکوو. خو تاسو هغې دپاره داسې ځایونه وټاکئ چېرته چې د ښځو ضرورت تیری چلته چې ښځو ته د تعلیم د هنر د ټول نه زیات ضرورت وي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام پلوشه. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار فرخنده وزیر جوړوي. راځي چې ورته غوښ شو.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سول پیارا گیر پدے اور دا درسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمے پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کے دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هر کله کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته. د افغانستان د جلال آباد ښار د مخابراتو چوک کې د مشال خبریال باز محمد عابد د یو داسي جنای سره خبرې کړي چې د خلکو سپلای پالش کوي او د ټول کور ځمواري هم په سر ده. پلوشه وایي چې دا د کونړ اوسیدونکو ده. پلار یې هم وفات شوی دی او رونه یې واړه دي. د خپل ژوند او کار په اړه دا وړاندې وایي.
لري
مکتب مرتب نو مسار سبق و ملس باجی چوٹی کو گما بیراز مخفل پالشی کو ما
دغه پالشی جته کې دې کې ترس دسې غریبی په کې شته دې
السلام کوم سلام کوم درې سلام کوم غنیم سلام
او روزماتي خرچه سو ګو برابرې
بس اندازي برابرو به 500 روپے ورته د کور کې راته جګو آیا 500 روپے د کور خرچه کاو ډوډې غانې راټولو ما
ډوډې غانې کوم زین راټولې
دې لام بیان نه راټولو
هغه همداسې په پیسو باندې او کنه
مفترا کا سوق مفترا کا سوق پیسو را
تاسو بل ایس سر پرس نه لري غیر د تاسو نه تاسو د حکومت نه څه غوښتنه لري د خپل حکومت نه څه غواړي
دا غواړ چې موږ سره کومک وکړي
مثلا څه کومک در سره وکړي
دا کومک د موږ سره کی یاد پیسې مون ترا کی یاد مون ته کور وخلی او یاد مون د پاره د کور د پاره چې سودا د مون ته وخ
بلوشه
رائټرز خبری اجانس په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد په استعمال یو مقاله لیکلی چې په ورستو کې د ملتان یوې اوسیدونکې جنۍ سره ناروا سلوک وشو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دغه هیواد کې د خزو پر ضد د تشدد په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي او د عدالتي نظام په مقابله کې ولې د قبایلي او کلیوالو سیمو اوسیدونکي د جرګې فیصلو باندې تکیه کوي، په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
رویټرز خبری اژانس د پاکستان د ملتان د ښار یوې 28 کلنې جینۍ اسما فردوس کیسه لیکلې چې د اپریل په میاشت کې پرې دوه کسانو تشدد وکړ، کور ته یې ننوتل، د لاس شپږ ګوتې او پوزه یې ترې پرې کړه او لاسونه او شونډې یې زخمي کړې، او دغه سزا ورته په دې وجه ورکړل شوه چې خاوند یې د خپلو خپلوانو سره لانجه وه او هغوی د بدل اخیستلو لپاره داسې وکړ. د هغې بې وسه پلار اوس نه پوهېږي چې د خپلې ځپل شوې لور سره څه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د 2010 کال رپورټ وایي په یو کال کې په ملک کې دننه 800 ښځې د غیرت په نامه ووژل شوې او 9700 ښځو سره جنسي زیاتی وشوه. د بشري حقونو کمیشن د پښتونخوا صوبې مرستیال چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
پاکستان کې زیاتره مطلب کم کلیوال علاقه دي، هغه که د پښتنو سیمه ده، که هغه د سندیانو سیمه ده، که هغه د پنجاب ده او که د بلوچ ده، نو په دې کې ورځ تر ورځه یا د مذهبي جنون په حواله باندې یا د معاشري د تعلیمي پسندګۍ په وجه باندې د زنانو سره تشدد چې دی دا زیات شوی دی په یو بانه یا په بله بانه، او هغې کې دا ضروري نه ده چې یو زنانه دې څه جرم کړی وي.
رپورټ وایي د تشدد زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي. شیر محمد خان یې وجه بیانوي.
پنجاب کې کتا سوچو کوي عملن خو ښکاري نه مخامخه، خو هلته کې دا مذهبي جنونیت چې دی نو دا هلته ډېر زیات دی په نسبت د پښتنو د خاورې، ځکه چې هلته دومره مدرسې دي او هلته دومره لوی درسګاهونه دي چې هغه د زنانو خلاف پروپاګنډه کوي.
خو بلخوا بیا د لاهور های کورټ سابقه جج جسټس ناصره جاوید وایي چې د پنجاب سره سره د پاکستان په نورو صوبو کې هم ښځې ته تشدد ښکار کیږي.
جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہیں،
تاسو د پنجاب صوبې خبره وکړه چې دا سپې خې حالت زیات کیږي، نو زما په فکر په نورو صوبو کې دا سې کم نوي. په پنجاب کې د مواصلاتو لارې زیات دي، نو ځکه معلومات پر هم زیات وي.
د تھامس رویټرز فاؤنډیشن په نامه د ادارې رپورت پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل کړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ژوند لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. جسټس ناصره جاوید په دې اړه وایي
اوس داسې هم کېدای شي کنه چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده، او دا هم ده چې په ملک کې دننه یو شمېر الکترونیک او پرنټ میډیا وجود لري، نو ځکه هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. داسې ډېر هیوادونه شته چې پکې داسې خبرې مخې ته نه راځي. چیرته چې هم فیوډلي نظام وي هلته د ښځو سره زیاتې کیږي، او په پاکستان کې هم دغه مهمه وجه ده چې اوس هم دلته فیوډلي نظام نه دی له منځه تللی.
په پاکستان کې د ښځو پر ضد په تشدد کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي تر شا لاملونه بیانولو سره شیر محمد خان وایي چې ککړ کسانو ته عدالت سخته سزا نه ورکوي، نو ځکه داسې جرمونه مخې ته راځي. په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره قانونونه جوړ شوي، خو بیا هم ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ د دې پوښتنې په جواب کې جسټس ناصره جاوید وایي
دا
خبره تر څه حده سمه کېدای شي چې د کار کولو په ځای کې د ښځو سره د جنسي زیاتی پر ضد قانون اوس جوړ شوی، خو دلته لویه مسله د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد دی چې تر اوسه زموږ پارلمان د دې خلاف د قانون منظوري نه ده ورکړې. اول دا بل قومي اسمبلی ته لاړ چې ډېر په ګرانه یې منظوري ورکړه، خو بیا سینټ نه منظوره کړه، چې مطلب یې دا دی دا قانون نشي جوړېدی. اوس چې اختیارات صوبو ته ورکړل شوي، نو دا بل به بیا د نوي سر نه د هرې صوبې په اسمبلی کې اچول پکار وي.
رویټرز خبری اژانس لیکي په پاکستان کې بیا په قبایلي سیمو کې د فیصلې لپاره د جرګې نظام موجود دی چې پکې د بیلابیلو کیسونو فیصلې کیږي، خو ښځې د دې فیصلو نه بې برخې وي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي سیمو مشران وایي چې عدالتي نظام رو وي، نو دوی دا ښه ګڼي چې دوی د خپلو مسلو فیصلې په دې لاره وکړي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي چارو کارپوه او د پښتنو د ټولنې مبارز ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په دې جرګو کې د ښځو حق او خوښې ته توجه
توجه ورکړل کیږي.
پښتنو جرګې چې کم زرګا او غاله سفر کړی دی، په دې سفر کې خزه خو پرې ده ماشوم یا تر دې چې غوا او ګډ او څاروي د دوی حقوق کم شته دی او د دوی په حواله سره فیصلې کیږي او د ښځې په حواله سره خو داسې سوال نه پیدا کیږي چې ګنې دا د ښځې د مرضی خلاف شي.
خو بیا جسټس ناصر جاوید بل نظر لري.
تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ د جرګې ټولې فیصلې غیر قانونی بلل دي. د جرګې فیصلو کې خزه د جرګې غړې نوی نئی اوریدنه کیږي او نو په فیصلو کې شاملېږي او د جرګې زیاتره فیصلې د خزو خلاف وي او ځای خلک دوی ته ځکه زی چې دوی د سردارانو تر فشار لاندې وي. د مخترمای فیصله هم جرګې کړې وه. استاد وګورئ چې دا څنګه فیصله وه. خبری ایجنس رویټرز د هیومن رائټس واچ د یو سیډونکو علي دایان حسن د خلیلی کی چې د مخترمای پشان کې سونه د هغه قانون ناکامۍ ته ګوته نیسي چې مجرمانو ته د سزا ورکول په غرض جوړ شوی دی. نازیہ حسن چې د پاکستان د پاپ موسیقۍ داسې لومړنۍ سندرغاړې وه، د 1980 په لسیزه کې نه یوازې پاکستان بلکې په گاونډي هیواد هند کې هم ډېره خوښي لرله او د خپل ورور زهیب حسن سره د هغې سندرو نه یوازې د هغه وخت په ځوان کول بلکې د ټولنې په ټولو غړو کې ډېره مینه لرله. د هغې دا سندره آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے چې کله په هندي فلم قربانی کې اوویلې شوه، د نازیہ حسن آواز نور هم مشهور شو چې د هغې د سندرو د لومړني البم 55 ملیونه کاپیانې په هغه وخت کې خرڅ شوې. نازیہ حسن چې نه یوازې د خپل آواز بلکې د خایست او فیشن لوجه هم په پاکستان او هند کې ډیره مشهورتیا لرله، چې ورته پاکستانی ډیانا او د پاکستان د پاپ موسیقۍ ملکه هم ویل کیږي او ځوان سندرغاړي اوس هم د هغې او د زهیب حسن سندرې ډیر په شوق سره وایي. نازیہ حسن په کال 1980 کې په کراچۍ کې پیدا شوې وه او د ډېر وړوکي عمر نه ورور سره سندرې ویل پیل کړې او لنې البم یې ډیسکو دیوانه وو چې دغه البم نه یوازې په پاکستان او هند کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلکو خوښ کړلو. او داسې د هغې د سندرو نور کیسټونه لکه بوم بوم، ینګ ترنګ او د هارت لاین سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې. نازیہ حسن چې د کراچۍ اوسیدونکې وه، پلار یې یو تجار وو او مور یې د خیر ښېګڼې کارونه کول. یو ورور زهیب حسن او یو خور زهرا یې لرله. په 1995 کې یې د میرزا اشتیاق بیگ سره واده وکړو. یو زوی یې وو او د واده نه مخکې سندرې ویل بند کړل، خو د هغې واده ډېر ونه چلید او په کال 2000 کې د خپل خاوند نه بیله شوه. د هغې کورنۍ او ملګري وایي دغه د نازیہ حسن د ژوند د ټولو نه سخت وخت وو چې هغې ته د پیپړو کینسر ولګید او په 14 اگست 2000 کې د 15 کال عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله په امان.
د سندرو امیل
د مشال ریډیو خګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.